نیس پروګرام د زهرو کاروان خبرې دوته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ لاندو خبرونو ته. په افغانستان کې د کانکور د سګنی ازموینو عمومي اول نمره هیله څرګندوي چې د نجونو پر تحصیل بندیزونه لرې شي او هغوی هم په راتلونکي کانکور کې برخه واخلي. د فراه ولایت اوسیدونکی محمود د روان کال د کانکور په ازموینه کې د 395.14 نمرو په ترلاسه کولو سره د افغانستان په کچه لومړی مقام خپل کړ. جرمنی ځینو هغو افغانانو ته چې دوه ښځې لري اجازه ورکړې چې خپله دویمه ښځه له افغانستانه دغه هېواد ته وغواړي. ځینو جرمني رسنیو په دې اړه راپورونه خپاره کړي او د لږ تر لږه دو بېلګو یادونې کړې دي. جرمني حکومت د کورنیو د غړو د بیا یو ځای کېدو په قانون کې یو څه نرمښت هم راوستلی دی. اوچایا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي سږ کال د بودیجې کمښت له امله 1,000,000 ښځو او 2,000,000 ماشومانو ته مرستې ونه رسېدې. د پاکستان د سمندري ځواکونو یوه هلیکاپټره د پاکستان په جنوب لویدیځ کې لویدلې چې لږ تر لږه 3 تنه عمله یې وژل شوې. د پاکستان د سمندري ځواکونو ویاند ویلي په وژل شوو کې د سمندري ځواکونو 2 افسران او 1 سرتېری شامل دی. او ایران په نړۍ کې د انټرنیټ د محدودولو ریکارډ ټینګ کړ. ویل کېږي چې ایران د 2023 کال لپاره تر دې دمه 240 واره انټرنیټ پر خلکو محدود کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. السیس موسسه وایي چې په افغانستان کې به د تریاکو د زیرمو له ختمېدو سره د تریاکو کښت بیا پیل شي.
مسئله مواد مخدر افغانستان
په افغانستان کې د نشه یي موادو مسله ډیره پیچلې ده. په دې تدابیرو سره له دې پدیدې سره مبارزه نشي کېدای.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د نشه یي موادو په زیانونو د کورنۍ پوهول د معتاد درملنه تضمینوي.
صد آگاهی جامعه بالا
هر څومره چې د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د چلند څرنګوالي په اړه د ټولنې معلومات ډیر شي، په هماغه اندازه د معتاد درملنه ژر کیږي.
دا چې د نشه یي موادو معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي لابراتوارونه لري، په دې اړه مو له ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړې.
په هر لابراتوار کې اجرا کیږي، کاغه په بازارونو کې، کاغه په ولسوالۍ کې، کاغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا والدي او اجرا کیږي.
د پاچا نور په نوم یو معتاد وایي چې نشو می سترګې ډېرې کمزورې کړې دي.
دغه زړه ډېر خراب کړم، زما غوښونه لا سم ورکړل او سترګې نظر مې دلا سم ورکړو. کني دومره دې عمر نه زیات نه یم.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ژر کوا وخت مزه یې کوا، هله ماته لاس راکا، هله ژر شه.
مرګې مې درته وویل چې زه له ځایه نشم غوځېدلی. خوب راځي زوره و
پخې کې دې هم نشم وړای، هله ژر شه لاس راکا. والکه
هو مې درته وویل چې نشم تلای، یقین مې سترګې نه رڼېږي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. السیس موسسه ویلي چې په افغانستان کې به بیا کوکنار وکرل سي. دې موسسې سخت کال په لومړیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو اوس وایي چې د طالبانو حکومت د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسسې تحلیلګران وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره دوامدار او مؤثره ستراتیژي نه لري او امکان لري چې په راتلونکي کال کې بیا کوکنار وکرل سي. خود طالبان حکومت وایي چې دوی د خپل مشر فرمان په بریالیتوب سره عمل کړي او نړیواله ټولنه د مرستې او همکاري ورسره وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې وایو.
السیس په دتانوي موسسې سشکا د جوزا په میاشت کې د خپل سروې پایلې اعلان کړي او ادعا یې وکړه چې یوازې د افغانستان په یو ولایت کې د کوکنارو کښت له 1,000,000 هکتارو څخه تر 2,000,000 هکتارو کم زوکتره ټیټ شوی دی. اوس د دې موسسې تحلیلګرانو د افغانستان د 40 ولایتونو د تحلیل مخې ویلي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسسې په تازه تحلیل کې راغلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان په هلمند ولایت کې په جدي ډول عملي کړی دی، خو په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې جدي اقدامات نه دي کړي او په بدخشان ولایت کې تر پخوا ډېر کوکنار کرل سوي دي. د ارسیس موسسې تحلیلګر ډیوډ منسفیلډ لیکلي چې بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول د بېوزلۍ ډېروالی او قاچاق کوونکو د تریاکو د زیرمو ختمېدل هغه عوامل دي چې په راتلونکو کلونو کې به د طالبانو د مشر د فرمان عملي کول ستونزمن کړي. ډیوډ منسفیلډ وروسته لیکي په دوهم کال کې به د کوکنارو د کښت منع کول له خطرونو سره تړلي وي. څرنګه چې د کوکنارو کښت منع کول یو دیني حکم دی، د طالبانو د مشر لپاره به یې عملي کول ګران کار وي. په حقیقت کې په ځینو سیمو کې خلکو او خپله طالبانو دا حکم نه دی عملي کړی او ان دا چې کېدای شي په ځینو برخو کې د طالبانو مشران له دې حکم سره مخالفت وکړي، ځکه د کوکنارو د کښت منع کولو اقتصادي پایلې ډېرې ستونزمنې دي. د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ او اوس چې یو کال تیر شوی، د طالبانو حکومت د نشي موادو د وضعیت په اړه د خپلواک راپور پرته د بهرنیو بنسټونو د راپورونو له مخې وایي چې د خپل مشر فرمانې په بریالیتوب سره عملي کړی دی. د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې دوی د نړیوالو پر وړاندې د نشي موادو خطر له منځه وړی دی.
هر هغه مسایل چې دنیا ته خطر او تشویش پیدا کړی، کاغه مخدره مواد مو یو کښت سي پرته راټیټ کړی، کاغه د امنیت مسله د مختلف فیصله دلته عملي کړی ده، د دې نورې خاطر خو نور مسایل دي، کورنی مسایل دي.
د طالبانو حکومت له نشي موادو سره داسې مهاده بریالیتوب ادعا کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه ویلي د کوکنارو د کښت کمولو په اړه د راپورونو هرکلی کوي، خو دوی دا اندېښنه لري چې په افغانستان کې د تریاکو قاچاق او کیمیاوي نشي موادو جوړول دوام لري. د امنیتي مسایلو تحلیلګر اسدالله ندیم باور لري چې د نشي موادو د مشکل جدیت په کتو سره په نږدې راتلونکي وخت کې د دې ستونزې حل امکان نه لري.
مسئله مواد مخدر افغانستان
په افغانستان کې د نشه یي موادو مسله ډیره پیچلې ده. په عادي تدابیر سره لدی په دې سره مبارزه نشي کیدای. البته نشه یي مواد له منځه وړل کیدای شي، خو په مخ کې ډیر خندونه شته او دا ډیر ګران کار دی.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په بدل کې د نړیوالې ټولنې څخه د مالي او تخنیکي مرستو غوښتنه کوي، السیس موسسه خبرداری ورکوي چې شاید د طالبانو حکومت د بهرنیانو ملاتړ نه کول پلمه وګرځوي او د کوکنارو کارولو ته بیرته اجازه ورکړي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د محتاجینو د درملنې ډاکټران او ارواپوهان کورنیو ته د نشه یي موادو د زیانونو او محتاط سره د مناسب چلند پر پوهاوی ټینګار کوي. ډاکټران وایي د نشه یي موادو په زیانونو د کورنیو پوهول د دې سبب کیږي چې د محتاط باور ترلاسه شي، د محتاط په ملاتړ له روغتیایي کارکوونکو سره مرسته وشي او د احتیاط پرېښودلو پړاو بریالی تیر شي. ځینو محتاجینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل احتیاط په اړه ویلي چې د کورنیو ناخبري د دې سبب شوي چې له دوی سره ناوړه چلند وشي او هغوی د تل لپاره د احتیاط په لومه کې بند پاتې شي. دا راپور د داسې محتاجینو په آوازونو پیل کیږي چې د کورنیو د ملاتړ له امله له ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي.
پیسې هم نداشتم، واقعیت از دکان کشیدم یعنی پرزر فروختم.
ولی احمد په پروان ولایت کې د موټرو جوړولو ورکشاپ درلود او له 1400 کالو راهیسې د 400 نشه کوله، خو کله چې کورنۍ له کوره وشړه د 400 ترڅنګ نورو نشه یي موادو ته هم مخه کړه. ولی احمد وایي چې د کورنۍ غړي د نشه یي موادو د زیانونو او احتیاط په اړه نه پوهېدل، له همدې امله د ملاتړ پر ځای دی له کوره وویست او دا له کوره شړل د دې سبب شو چې دی د تل لپاره د احتیاط په لومه کې بند پاتې شي.
یک روز روز بوده که اونمو تا خانه ما
یه ورځ می په کور کې د تریاکو نشه کوله. زوی می راغی سوټه را باندې را پورته کړ، ویلی پلار ولې تریاک څکوي؟ ما ولیدل چې وهی می ولاړ شم او دکان ته ولاړم. لومړی می د چرسو نشه کوله، وروسته می د تریاکو نشه هم پیل کړه. یو ورځ یو موټر چلوونکی راغی، له جیب څخه یې هیروین راویستل، ویلی راشه دا نشه نه کوي. لنډه ده چې دا نشه می پیل کړه او په یوه دود زه هم بوډوي
شوم.
د معتادینو د درملنې مرکزونو ته له ورغلو معتادینو ترلاسه شوي معلومات ښیي که څه هم په افغانستان کې ډیری معتادینو واده کړی، خو بیا هم ډیری له کوره بهر له نورو معتادینو سره شپې ورځې تیروي، ځکه د احتیاط په اړه نه پوهېدل د دې سبب شوي چې کورنۍ احتیاط شرم وبولي او خپل معتاد غړی له کوره وشړي. د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي تر درملنې مخکې د کورنیو همکاري نه کول د دې سبب کیږي چې معتاد درملنې ته غاړه نه ږدي او که درملنه هم وشي د کورنۍ نه ملاتړ له امله بیرته نشو ته مخه کوي. ډاکټر محمد نبی عظیمي د معتادینو د درملنې د مرکزونو له چارواکو څخه غواړي چې د درملنې د ښې او مطلوبې نتیجې لپاره د معتادینو کورنۍ د نشي موادو په زیانونو احتیاط په څرنګوالي وپوهوي.
مهمتر از همه تربیه فامیل
د کورنۍ روزل تر ټولو مهم کار دی. باید ناروغ کورنۍ ته وروښودل شي چې له ناروغ سره څه ډول همکاري وکړي او ناروغ څه ډول له دې حالت څخه وباسي. د ډاکټر او ارواپو په پرتله د کورنیو د غړو مرسته ډیره مهمه ده چې هغوی د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او له ناروغ سره مرسته وکړي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې ارواپو تمیم سنجانی وایي دا یو ضروري کار دی چې باید معتادینو او کورنیو ته یو ډول پوهاوی ورکړل شي.
هر
څومره چې د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د چلند څرنګوالي په اړه د ټولنې معلومات ډېر شي، په هماغه اندازه د معتاد درملنه ژر کیږي. د نړیوال روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ احتیاط او دماغي ناروغي ده چې د انسان د وجود د نور غړو په پرتله د انسان ذهن ته ډېر زیان رسوي. له همدې امله د معتاد ذهني درملنه تر یو کال ډېر وخت ته اړتیا لري او د درملنې دا پړاو چې له روغتیایي مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته پیل کیږي، تر ډېره حده د کورنۍ په همکارۍ او مرستو پورې تړلې ده.
ایا پوهیدلاست؟ ایا پوهیدلاست که امیدوار میرمن د ډاکټر له مشورې پرته نشه پریږدي کومې ستونزې ورته پیښیږي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریفی راته وایي.
حامله ښځې چې وغواړي چې احتیاط ترکې هغوی کولی شي، منتها سخته ده. کیدای شي چې د دې او د ماشوم د دواړو حتی د مرګ او د نورو زیاتو خطراتو سبب شي، ځکه چې مخدره توکي په مستقیم ډول هغه کڅوړه چیرته چې ماشوم وده کوي د پلاسنټا په نامه مخدره توکي اکثره که هغه د اپین خاندان وي یا برین سټیمولنټ وي یا بینزوډیزپام وي یا نور پینو باربیټال وي یا د اختلاجاتو کوم دوایانې وي یا مثلا مخدره توکي وي، دا ټولې په مستقیم ډول باندې د پلازنتا د پردې نه تیریږي او ماشوم ته انتقالیږي او بالاخره د ماشوم په وینه او اعصابو او زړه کې ټولو ساحو کې د ماشوم یا پیټرس یا د جنین په ټولو ساحو کې جریان پیدا کوي او هغه هم معتاد کوي. کله چې هغه معتاد شي نو هغې ته هم د دې موادو ضرورت ده چې باید ورسیږي، او که چېرته مواد ورته ونه رسیږي نو امکان دې ولري چې هغه ته اختلاجات پیدا شي، یعنی جټکې ورته پیدا شي هماغه د مور په نس کې او بالاخره ماشوم د مور په خېټه کې مړ شي. او همدارنګ مور د پاره مشکل پدې ده چې کله مخدره توکي پرې دي نو دوی ته ویدراول یا هغه اراض چې وروسته د دوا د ترک څخه پیدا کیږي یا د موادو ترک څخه پیدا کیږي هغه ورته پیدا کیږي چې د هغې نه جټکې راتلل دي، ځان شدید دردونه دي، بې خوبي ده، حتی لیونتوب خواته ځي. نو په دغه وخت کې که چیرې دا دوا استعمالوي هم د دې سبب کیږي چې ماشوم ته یې ضرر ورسي او دوی ته ضرر ورسي، او که دوا نه استعمالی یا نور طبی دوا نه استعمالی هم د دې سبب کیږي چې د ماشوم د مرګ او د دې حتی د مور د مرګ سبب شي. دوی دې په خپل سر هیڅ کله دا مواد نه ترکي، بلکې د ډاکټر سره، د رواني ډاکټر یا سیکرټری سره مشوره باندې کار وکړي او د هغوی د توصیو سره دې قدم په قدم دوی ورو ورو خپل مواد کم کړي او بالاخره دې ترکي.
ایا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران کورنیو ته توصیه کوي چې د خپلو غړو د فزیکي او رواني تغییر په صورت کې دې د دوی معاینات وکړي. که معتاد وي درملنه یې اسانه کیږي او که روغ وي د بدګمانۍ مخه نیول کیږي. دا چې آیا د ټولو نشئی موادو معاینات یو ډول کیږي او که توپیر لري، آیا د نشئی موادو معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي لابراتوارونه لري؟ په دې اړه مو د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې زربستریز روغتون د لابراتوار له مسؤول ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د نشئی موادو معاینات په کومو لارو چارو کیږي؟
په نشئی توکو روږدو کسانو لابراتواري معاینات په دوه ډوله ترسره کیږي، چې په وینه او یا بلډ کې، او دوهمه طریقه یې عام او جهاني ټیسټ دی چې ملټي ډرګ ورته وایي، په ادرار کې اجرا کیږي. مواد مخدر څلور غټ ګروپونه لري چې سټیمولان دي، ډپریسان دي، اپیوډ دي او هلسنوجن دي. نو بیا د هر خاندان دا سټریپ خانې لري چې کوم خاندان استفاده کړي، سره کوم ته کړي ده، بیا هغه معلومیږي په سټریپ باندې. په هر لابراتوار کې اجرا کیږي، کاغه په بازارونو کې، کاغه په ولسوالۍ کې، کاغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا والدي او اجرا کیږي.
د نشې په کومه مرحله کې لابراتواري معاینات ګټور نتیجه لري؟
په هغه صورت کې معاینات ګټور دي چې کله یو کس یا کورنۍ شکمن شي او معاینات ورته اجرا شي، تر څو د هغوی د نشئی توکو د پرمختګ څخه مخنیوی وشي. نو که چېرته لومړي سر کې د دوی مخنیوی وشي، ډېر په اسانۍ سره د هغوی تداوي کیږي. او بل هغه کسان مثلا ناوزی یا دولتي کسان ونیسي، هغوی روغ جوړي، هغوی د فزیکي حالت داسې معتادینو ته ورته شفخانو ته راوړي، بیا موږ ورته ملټي ډرګ ټیسټ اجرا کوو، ګوري چې دا مواد مخدر استفاده کوي او که نه. دغه ګټې دي چې د روغ او مریض توپیر وشي.
آیا د نشئی موادو له ډولونو سره معاینات هم توپیر کوي؟ او که د ټولو نشئی موادو د استعمال معلومولو لپاره یو ډول معاینات کیږي؟
ټول معاینات په یو شکل ترسره کیږي، په ادرار کې ترسره کیږي. ماده هغه نه لري چې څوک مثلا که چرس وي هغې ته بیل ټیس کیږي، مثلا که څوک ایروین استفاده کوي هغوی ته بیل ټیس کیږي. نه، ټول په یو ستاندر باندې، په یو شکل باندې په ادرار کې دا معاینات اجرا کیږي. اما فرق بیا دا ده چې هر یو بیا ځان ته نره څرنګوالی لري، مثلا څرنګوالی بیا جدا جدا کیږي. مثلا موږ په سټریپ کې ادرار اچو، هماغه سټریپ موږ ته وایي چې یعنی مثلا دې سړي مفتامین وغلی دي، یعنی شیشه ده، یا هیروین دی، مورفین دی، همدا شکل باندې، یا ټابلیټ کارا، یا الکول دی، یا چرز دی، یا کریستال دی، اینده سرنګواله معلومیږي.
ځینې کسان په دې نظر دي چې د لغو نشئی موادو استعمال لابراتوار نشي معلومولای، په دې لستاسې نظر څه دی؟
هغه کسان چې په نشئی روغ دي، هغوی که په لږ اندازه استفاده کوي یا زیات اندازه استفاده کوي مهمه نه ده. په معایناتو کې یو شان دي، که څوک یا هماغه یو ورځ هم استفاده وکړي په 40 ساعتو کې موږ معاینات اجرا کړو، هماغه یو رقم ته ده. او که څوک ټول عمر هم استفاده کوي، معایناتو کې یو رقم ته دي، هیڅ کوم فرق نه راځي.
نشئی مواد تر څومره مودې پورې د انسان په بدن کې پاتې کیږي تر څو یې معاینات مثبت ثابت شي؟
نشئی توکي د انسان په بدن کې تر 2 ساعتو پورې مثبت پاتې کیږي، بعد له 2 ساعتو نه منفي کیږي. تنها چرس چې تر 8 ورځو پورې په بدن کې مثبت پاتې کیږي.
رازا کمه مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکو په چانور په 11 ټولګي کې معتاد او خوانځای جنې پاتې سو. دی وایي پلار یې د دې لپاره سعودي عربستان ته واستوه چې نشه جنې پاتې شي. هلته یې نشه پرېښوده او له یو شرکت سره یې کار پیل کړ، خو کله چې افغانستان ته راغی بیرته معتاد شو. پاچانو روایي که نشه خوسی نکړي ښایي په سترګو ړوند شم، ځکه سترګې مې ډېرې کمزورې شوي دي. دا چې پاچانو لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشې نه مخکې خو زه خپله مطالعه وم، تر یولسم سمپر مې مکتب ویلی دی. د دې نه وروسته بیا په چار سوه مخته شوم. زه چې په چار سوه مخته شوم، پلار چې ولدم چې ګوره هغه سړی په چار سوه مخته دی، بیا یې ما ته د سعودي عربو ویزه یې راته واخیسته. بالاخره په سعودي عرب کې ما د حجانو د یو شرکت سره مې تقریبا اووه کاله شپږ کاله کار وکړو. په سعودي عرب کې بیا زه ډېر بالا شوم او ژبه مې ډېره ښه زده کړه. دلته چې زه بیا د سعودي عرب نه کله راغلم چې ما په مزغو په کې دغه تاثیرات دغه سپات وو. ما په چاسو شروع وکړه، ما تقریبا یو دوه کله چاسو کول. دلته ما یو ملګری وو، هغه دا شیشه راوړه. له بده مرغه چې ما په هغه باندې یوه ورځ یو دوه کشه وکړل، اوس هغه لاړل چې امریکې ته ولاړل، چې دی امریکې ته ولاړل. او ما خپله د سکي په طرف مخه وکړه او دا نشه مې راوخته. تقریبا دوه کله مې کېږي دغه زه ډېر خراب کړم. زما غاښونه مې لاسه مې ورکړل او سترګې نظر مې د لاسه ورکړو. کنی دومره د عمر نه زیات نه یم. زما څلور بنده اویا کیلو وزن وو، اوس زما که وزن د دوه پنځوس کیلو پاتې دی. ما ډېر وزن د لاسه ورکړو. خپله چهره چې زما کومه وه هغه مې ډېره بدله شوې ده، په توره وختې ده. زه دلته چې د سعودي عرب نه راغلم، دلته یو شرکت کې کابل کې مې کار کوو چې ما ته نه زره روپۍ تنخواه او پنځه زره روپۍ به داسې بخششي هم راکول. او ډېر ښه ښکلی کاروبار وو. هغې بیا زه بله ورځ په شیشه باندې ولدم، بیا ما ته سخت نوټس راکړو او ما ته یې وویل که دوباره بیا ته دغه داسې باندې ګیر شي بیا د شرکت نه وباسم. او بالاخره مونږ خو پوهېږي په دغه شي باندې. دویم ورته زه بیا ولدم او زه د شرکت نه یې وباسلم. چې د شرکت نه ووتم، زما د نشو طرف ته بیشي ډېره زیاته توجه وغوښته. ولې چې کومه مصروفیت چې وو هغه مې د لاسه ورکړو. ما ته یې کور کې وی دا ټولو پیسې ستا دي، کې ګټې تا سره دی وي. او کاشکې چې تا نشې نه کولی، مونږ تا ته موټر نشو درکولی، مونږ تا ته دوکان په لاس کې نشو درکولی، مونږ تا ته خپلو پیسې هم په لاس کې نشو درکولی. ولې چې ته نشې طرف ته مخه کوې. دا زما دښمنه چې وه دا ټوله نشه وه. زه بالکل د خپلو د پردي نه ووتم او ما د خلکو سره اړیکې داسې ښې پاتې نه شوې. چا ته به غم ته نه ورتم، خدای ته به نه ورتم. د ما د پیل سړی به هغه سره به جګول چټول خوند راکول. او زما په خپله به بیا د خپلې مېرمن سره چلند بیخي خراب و. هغې به ویې راته ته هر نمره مشکل چې راوړې خدای زمونږ به یې برداشت کړو. کنه خو دا د نشې په حالت کې مونږ ته نشو برداشت کولی. خو دې باندې ما اکثریت جنجال و نه. ما دا کړی دي چې په خپله ګاډه باندې ما لاس مات کړی دی. خدای دې ما ته عفو وکړي کنه. او سار مې په مات کړی دی، غاښونه مې په مات کړی وي کنه. حکومت ما ته سزا راکړی ده، دوه میاشتې جیل مې دنه مخکې تېر کړی دی. او بچیانو دندره بچیان به چې وو دېغه به ژړل. په ټول کور کلي کې به داسې یوه غوغا وه د غم. خو هغه به مونږ ولته د خمارۍ په هغه کوو، په حالت کوو. او مونږ دماغ به بیخي داسې په کمزوري حالت کوو. نه دا ټول شیان ما د نشې د لاسه د لاسه ورکړي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اکبر په نوم یو معتاد د شپې په خواږه خوب ویده وي. د هغه ملګری راځي او په وارخطایي ورته وایي چې راځه وتښتو که نه مړه کېږو. اکبر نه پوهېږي چې څه پېښه ده او ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګري خبره نه مني او بېرته ویده کېږي. یوه شیبه وروسته اکبر د خطر آواز اوري او په وارخطایي له خوبه راپورته کیږي. دا چې دا آواز د څه ډول خطر دی، اصل کې څه څه ده، وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانه، او اکبر جانه، بازه چه سیل را گئی؟
یعنی جنر گولا، خدای دین صاف در کی تورش پدا سو خوب دم نپریدی سوم را خوی دشوام او تا را ویخ کنم.
ای دم مار پو خوبی دشه، خوبون از مک طولو خراب شد. بازه چه زنونو باسو؟
رم بلا را گلا چه زنونو باسو.
سیل را گئی سیل، که زنونو نباسو، اوریمو.
رسی؟ سیل را گئی؟ رفایی نبینم.
که دش بی پتی عرکی چه نبینه، خواگونه خوبا دی کار کوی، تی ده سیل آواز ناوری.
سیل بلش ده را ویدشا، ده خوب کار ده، ده کمبونشی آواز بودی آوری دلیوی.
پا تا چی وصل ازانونه لخواده او باسو، وګوره اوبه وار په وار پسې ډیریږي.
ته لاړ شه، زما له لاسه نه کیږي.
ژر کوه، وخت مه ضایع کوه. هله ماته لاس راکړه، هله ژر شه.
مخکې مې درته وویل چې زه له ځایه نشم غورځېدلی. خوب راځي زوروه،
په غېږ کې دې هم نشم وړی. هله ژر شه، لاس راکړه والکه.
هو مې درته وویل چې نشم تلی، بیخي مې سترګې نه رڼېږي.
که چې داسې ده نو زه ولاړم، د خدای په امان.
خزی وخزی، ته دغه تلویزیون اواز چکه تازه خبر ده چې خدای مکه بیا څه پیښه ده.
سمه ده، دا د تلویزیون اواز چکوم.
د هیواد په څو ولایتونو کې سیلونه راغلي او ګڼ شمېر ځاني او مالي تاوانونه یې اړولې دي. د یادونې وړ ده چې د ځاني تاوانونو په لړ کې یوازې معتادین مړه شوي دي. دا هغه بې کوره معتادینو چې په بېلابېلو سیندونو او خوړونو کې شپې سبا کولې. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 معتادینو مړې رسول شوي دي. د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړي راباسي. کیدای شي چې په دې سیلابونو کې نور معتادین هم مړه شوي وي.
وای خدایا، دا څه اورم! اوس سړی زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده، اگر سیل نه یې وړي.
زما اول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده.
نو چې په زړه کې راوګرځېده نو وایي څه نه وایې؟
نو څه ووایم، ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي.
زویه، نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی. خدایه، ته د دې بې وزلي مور دعا قبوله کړه او زما زوی راوسط.
ښځې، زه او ته هغه وخت لا بدبرغه شولو چې زوی مو پوډري شو. زما او ستا زوی هغه وخت لا مړ وه.
ته ورشه په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه، کیدای شي چې د مرګ او ژوند درک به یې معلوم شي.
سمه ده، همدا اوس ورځم.
خدایه، ستا خواسته په وس پوره دي. خدایه، ته خو زموږ له وطن څخه د نشۍ ټغر ټول کړې. خدایه، هغه خلک هم مړه کړي چې د هغه مړینې نشۍ بلاوې کړي او یا یې جوړوي.
دا زادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او متعال الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
دم مله جانان.